شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم تاسو دی رادیو د ریسات په خبرونه کې ستاسو کوربه شی چاري په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرستندوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په ماسکو کې د افغان سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په تکل کې وړاندې مو د محمد حنیف اتمر د روسیې د سفر له نورو جزئیاتو خبرو، خو مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره مسکو ته رسیدلی. دفاع وزارت له افغان پاوت سره د امریکا د سلګونه جنگي وسایتو مرسته مهمه بولی او د سی ای ای د ریاست لپاره نومول شوی ویلیام برنز وای د امریکا پر وړاندې تر ټولو لویه جیوپولیټیکه ننګونه به چین وي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمایز اجماع د پیاوړتیا په مقصد د بحث لپاره روسیې ته رسیدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي دا سفر د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په رسمي بلنه شوی. د دې وزارت ویان ګران هیواد د دې سفر د موخو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د دې سفر موخه د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا، د سیمایز او نړیوالې اجماع پیاوړتیا، د افغانستان د سولې پاکله او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاریو پراختیا ده.
له بلې خوا د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی اسلام آباد ته رسېدلی دی. چارواکي وایي ښاغلی داودزی به د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په هڅو کې د اسلام آباد د هر اړخیزې همکارۍ د جلبولو په اړه خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د افغانستان دفاع وزارت له افغان پوځ سره د امریکا د 640 جنگي وسایتو مرسته مهمه بولی. د دې وزارت ویان روح الله احمدزی پرون ناوخته په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د ملي دفاع وزارت سره د 640 جنگي وسایتو مرسته وکړه. مونږ د دوی له دغو مرستو مننه کوو. له دغو وسایطو او تجهیزاتو نه به د امنیت د ښوالي او ټینګښت په برخه کې ګټه واخیستل شي.
د دفاع وزارت لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې په دې وسایطو کې چې پرون دفاع وزارت ته وسپارل شول 403 هموي، 340 رینجر موټر، 30 امبولانسونه او 170 موټر سایکلونه شامل دي چې ټولو قلو اردوګانو ته به ولېږل شي. د پښتني بانک پخوانی مشر او د دې بانک درې کارکونکي په تنفیزي بند او هر یو په 9,900 امریکایي ډالرو نقدي جریمه محکوم شول. د اداري فساد د لویو جرمونو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز پرون د دې محاکمې پر مهال د پښتني بانک پخوانی مشر حیات الله د یعنی پشپک کلونه او شپږ میاشتو تنفیزي بند محکوم کړ. د دې بانک درې نورو کارکونکي د تصویر له قدرت د ناوړه استفادې او د 9,900 ډالرو اختلاس په تور په څه باندې 5 کلونو بند محکوم شول. دغه څلور وړه هر یو د 9,900 امریکایي ډالرو معادل نقدي جریمې په ورکړه هم محکوم شول. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی ای ای د ریاست لپاره نومول شوی ویلیام برنز وای چې د متحده ایالاتونو پر وړاندې تر ټولو جیوپولیټیکا ننګونه به د چین لخوا وي. خدای وایي چې روسیا هم یو لوی ګواښ دی. برنز دا څرګندونې پرون د سنا د استخباراتو د کمیټې استماعي غونډې ته چې د تایید بحث ته ځانګړې شوې و وکړي. هغه چین د امریکا ضد داسې یو ځواک وباله چې هڅه کوي د معنوي ملکیت د غلا پر خپلو وګړو د فشار او په امریکا کې د خپل نفوذ د زیاتولو لپاره خپل قدرت پیاوړی کړي. خو برنز په عین حال کې یادونه وکړه چې د اقلیم د بدلون په څیر موضوعاتو کې کیدای شي له پیکینګ سره ګډ کار وشي. نوموړي د روسیې ګواښ هم جدي او رانوونکی وباله او ویل تر څو چې ولسمشر ولادیمیر پوتین په واک کې وي همکاري به له دې هیواد سره ډېره محدوده وي. څلور شپېته کلان ویلیام برنز له ایران سره په پټه خبرې کړې وې چې په نتیجه کې له دې هیواد سره د 2015 کال اټومي تړون لاسلیک شو. نو تمه ده چې په اسانۍ سره به د دې څوکۍ لپاره تایید شي. ولسمشر جو بایدن د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ هغه اجرایوي فرمان لغوه کړ چې لمخې ډیری هغه کسان چې د گرین کارت یا په امریکا کې د استوګنې درخواستونه یې کړي وو د هیواد ته له ننوتو منع شوي وو. ترامپ دا بندیز تیر کال ولګاوه او ویې ویل دا کار د دې لپاره کوي چې د کورونا د وبا له کبله وزګارو امریکایانو ته کارونه خوندي شي. ټاکل شوی وه چې دا بندیز د تیر کال په وروستیو کې پای ته ورسیږي، خو ترامپ هغه د خپلې ولسمشرۍ د دورې په وروستیو اونیو کې د مارچ د میاشتې تر پایه تمدید کړی وو. د مهاجرت د چارو وکیلان وایي چې د دې فرمان له مخې د ډیرو مهاجرینو ویزې بندې شوې وې. مهاجرو همدارس د خپلو کورنیو غړي هم تر هغه امریکا ته نشوای رابللی چې تابعیت یې نوی ترلاسه کړی. او د اسپانیا پولیسو پرون د انسانانو د قاچاق په شک د 14 کسانو د نیولو خبر ورکړ. د پولیسو په وینا دغه کسانو تر 200 زیات کسان کناري ټاپوګانو ته په قاچاق ډول لیږدولی دي. په دې ډله کې د یو 9 کلن ماشوم هغه درې تښتونکي هم شامل و چې د سفر پر مهال مړه شوي وو. د اسپانیا پولیسو په یوه اعلامیه کې وویل چې پناه غوښتونکو 14 کسان او یوه ښځه د پناه غوښتونکو د قاچاق تنظیمونکي بللی دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2:15 په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې مو د افغان سولې په تړاو د دوو هڅو له جزئیاتو خبرو. د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر په ماسکو کې دی او د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی په اسلام آباد کې. په ننګرهار کې د ماشومانو د سالنډۍ ناروغي زیات شوې. په کونړ کې د وړیا زده کړو یو مرکز ته تفصیل ډېرې نجونې ورځي.
زمنګ یوازنی هدف چې دی هغه د درس زده کړه ده، کانکور ته مدګی ده.
د مخکښو شوزو پروګرام هم لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا په هدف روسیې ته رسیدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي دا سفر د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په رسمي بلنه شوی. د دواړو هیوادونو ترمن د اړیکو پیاوړتیا او له ترهګرۍ او پلان شویو جرمونو سره مبارزه د دې سفر نوري موخې بلل شوي دي. بل لور ته د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان د هر اړخیزې همکارۍ ترلاسه کولو لپاره د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی اسلام آباد ته رسیدلی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر روسیا کې دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي روسیې ته د ښاغلي اتمر سفر د هغه د سیال سرګی لاوروف په رسمي بلنه کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه ده ښاغلی اتمر نن د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ګډون له یو شمېر روسي چارواکو سره وګوري. د دې وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل ښاغلی اتمر به په یو شمېر مهمو موضوعاتو له خپل روسي سیال سره خبرې وکړي. د وویل
تقویت روابط دو جانبه میان دو دولت، مبارزه علی تروریسم و
د دوارخیزو اړیکو پراختیا، له ترهګرۍ افراطیت او پلان شوی جرمونو سره مبارزه او د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع پیاوړي کول د دې سفر موخې دي.
خغلی اتمر داسې مهال روسیې ته سفر کوي چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د اړیکو برخه کې ستونزې جوتې دي. موده وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زامیر کابلوف د افغانستان د شخړې د حل په برخه کې د لنډمهالي او موقت حکومت ننګه کړې وه. همدارول روانه میاشت طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی روسیې ته ولاړ او هلته یې د دې هېواد له چارواکو سره لیدکاتو وکړل. خو دا روښانه نه ده چې خغلی اتمر به په دې سفر کې د دې موضوعاتو په اړه د روسیې د افغان حکومت اندېښنې شریکې کړي او کنه. بلخوا بیا د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان د ښې همکارۍ دراجل بولو لپاره عمر داودزی اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان لپاره د جمهور رئیس غنی ځانګړی استازي له دې سفر وړاندې ازادي راډیو سره مرکه کې ویلي وو په دې سفر کې بل پاکستان وغواړي چې طالبان اوربند او همدا ډول د سولې خبرو بیا ځلي پایل ته چمتو کړي. خو پاکستان ته د عمر داودزی له سفر سره سم د پاکستان د پوځ وایان جنرال بابر افتخار ویلي هیواد به نور له طالبانو ملاتړ ونه کړي. جنرال بابر پرون په خپل 19 غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اسلام آباد واک ته د طالبانو د بیا رسیدو په لوي کوي او کنه وویل اوسنۍ افغانستان د نوی ملسیزي په تیر نه دی او پاکستان هم بدلون کړی دی. د زیاته کړه تچ پر راتلونکي کې مسایل څه ډول مختزي پاکستان پکې یوازې د اسانچاري ونډه لري او دوی دا کار کړی دی ولی بیا یې هم کوي. خو هغه د افغانستان پریکړې په افغانانو او د افغانستان پر خبرې پوری اړې وبللې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت پاکستان تورن کړی چې د سولې په برخه کې هغه ډول چې اړتیا ده همکاري نه ده کړې. د پاکستان په اړه د څرګندولو په دوام جمهور رئیس غنی هرات ته د سفر پر مهال وویل اوس مهال له دې هېواد سره اړیکې عادي نه دي. د افغانستان حکومت له دې وړاندې هم له پاکستان او طالبان غوښتي چې د خپل منځي اړیکو په اړه وضاحت ورکړي، هغه څه چې لا یې ځواب نه دی لیدل شوی. ولې طالبان او پاکستان دواړو په زلونو رد کړي چې کني له یو او بل سره د افغانستان د جګړې په اړه نږدې اړیکې لري. شیبر سره
مننه. و موردل چې د افغانستان بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په ماسکو کې دی او له روسي چارواکو سره پر افغان سوله خبرې کوي. بل لورته د افغانستان د ولسمشر د پاکستان لپاره ځانګړی استازی عمر داودزی اسلام آباد ته رسیدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې د افغانستان مربوط اقتصادي خبرونه لرو، خو مخکې تر دې چې اقتصادي خبرونو ته ورشو کونړ ته به مخه کړو. په کونړ کې د فرصت په نوم د وړیا زده کړو مرکز په اسد آباد کې له سلو زیاتو نجونو ته د کانکور ازموینې لپاره د چمتووالي زمینه برابره کړې ده. د نجونو لپاره د زده کړو په دغه کورس کې ساینسي او نور عصري مضامین تدریس کیږي. نور به له سیمې د ازادي راډیو د خبریال پورا پور کې.
دلتا پلسګون جونې د خپل روخان راتلونکو لپاره کانکور ته د چمتووالي په یو روزنیزه دوره کې پس د کړو بوختی دي. دا کورس د فاطمی پلیسه کې د فرصت روزنیز مرکز لخوا جوړ شوی دی. مدینه د دې کورس یو زده کوونکی ده.
زمونږ یوازینی هدف چې دی هغه د درس زده کړه د کانکور ته مدګی ده. د دې لپاره راځو چې دلته موږ ته د څلور مزامینه تدریسیږي چې کیمیا ده، بیولوژي ده، ریاضي ده، فزیک ده.
کونړ د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې لومړی خو پکې ډېرې کم انجونی له دولسمو ټولګیو فارغېږي. هغوی چې فارغېږي ډېرو کمو ته کورنۍ پوهنتون ته د تلو اجازه ورکوي، او هغوی چې کورنۍ غواړي لوڼی لوړې زده کړې وکړي په ښوونځیو کې د درسونو د ټیټ کیفیت له کبله د کانکور په سیالیو کې کافی نمرې نشي ترلاسه کولی او له لوړو زده کړو محرومیږي. خو د زهل په نوم کونړۍ زده کوونکي هیله لري چې د کانکور د چمتووالي دا کورس په ورسره د ښو نمرو په اخیستو کې مرسته وکړي.
د ټولو خویندو دا هیله وي چې په راتلونکي کې د خپلې خوښې پونځي ته کامیاب شي. زما په راتلونکي کې دا هیله ده د کانکور ازموینې لپاره چې کامیاب شم، زه غواړم چې د ژورنالیزم په پونځي ته کامیاب شم.
زهل وای اوس په کونړ کې شرایط بدل شوي، د زده کړو لپاره زمینی برابرې شوي او هغه کورنۍ هم زیاتې شوي چې غواړي لوڼی او زامنې لوړې زده کړې وکړي. د فرصت په نوم د وړیا زده کړو مرکز څلور کال وړاندې په کونړ کې جوړ شوی چې د مسولینو په وینا یې په یاد موده کې په سلګونو کسان د انګلیسي او کمپیوټر له کورسونو فارغ کړي دي. د دوی په خبره چې د یاد مرکز څانګې د اسد آباد تر څنګ په مروره، وټپور او خاص کونړ ولسوالیو کې هم پرانیستې دي. په کونړ کې د فرصت مشر احسان الله احساس:
اوس مهال تر 1400 پورې زده کوونکي په ټول کونړ کې لرو. د دې جملې څخه 300 دیارلس خزینه زده کوونکي دي چې 200 تنه نجونې په انګلیسي برخه کې، یو سلو دیارلس د کانکور امادګۍ په څانګه کې په زده کړو بوختي دي.
د پوهنې ریاست چارواکي هم د فرصت وړیا کورس د خپل زده کوونکو د پرمختګ لپاره اړین بولی. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل:
کونړ د معرفت لپاره ډېر ګټور پروګرام دی. شاګردانو ته د کمپیوټر، انګلیسي، د سیاسي مضامینو زده کړې کېږي. په دې سره موږ هم همکاري کوو د دغه پروګرام په تطبیق کې. موږ ډېر راځو.
د عبدالقهار خونزاده په خبره چې تیر کال د کونړ په بیلابیلو ولسوالیو کې د کونړ علمي کادرونو لخوا کانکور ته د چمتووالي کورسونه جوړ کړی شوي وو او په تیر کانکور کې ښه نتیجه ورکړې وه. څلور کاله کېږي چې د فرصت په نوم ښوونیز مرکز د بهر میشتي کونړي سوداګر شوکت زمانی لخوا پرانیستل شوی او تر اوسه یې په یاد ولایت کې په سلګونو ځوانانو ته د انګلیسي او کمپیوټر روزنه ورکړې. دا لومړی ځل دی چې نجونو ته د کانکور چمتووالي کورس جوړوي. د فرصت روزنیز مرکز د کونړ سربیره په کندهار، روزګان، هلمند او زابل ولایتونو کې هم زده کوونکو ته د وړیا زده کړو ځینې پروګرامونه برابر کړي دي.
ازادي راډیو په منځني سپه ټول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې ازبکستان ته د وچې میوې صادرات پیل کړل. دغه وزارت وایي اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل چې کورني شرکت په همکاري د صادرات پیل شول. د ښاغلي رستمین په خبره تېره ورځ لومړۍ جوپه د 2000 امریکایي ډالرو په ارزښت 2000 ټنه سرمه میز ازبکستان ته صادر شول. څه موده وړاندې د افغانستان دولت 40 ډوله وچې میوې هم کاناډا ته صادر کړې وه. د افغانستان وچې میوې په نړۍ کې ښه بازار موندلی. افغانستان په سیمه کې د وچې میوې یو مهم تولیدونکی هیواد دی. د کال په اوږدو کې سیمه او نړۍ ته بیلابیلې زرګونه ټنه وچې میوې صادروي. په لغمان ولایت کې د ایوډین لرونکي مالګې او په ننګرهار کې د پلاستیکي توکو د تولید فابریکو په کار پیل وکړ. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت له لوري په خبره سوې اعلامیه کې راغلي دا په لغمان کې لومړنۍ د مالګې فابریکه ده چې په یو جرم ځمکه کې د 2000 امریکایي ډالرو په پانګونې سره جوړیږي. چې په یوه شپه او ورځ کې د یو ټن ایوډین لرونکي مالګې د تولید وړتیا لري. دغه فابریکه خپل خام مواد د بلخ، فاریاب او تخار ولایتونو د مالګې له کانونو څخه ترلاسه کوي. د اعلامیې له مخې په ننګرهار ولایت کې د پلاستیکي توکو یوه فابریکه د 5000 امریکایي ډالرو په پانګونې سره جوړه او تیره ورځ یې کار پیل کړ. دغه فابریکه بیلابیل پلاستیکي توکي لکه ګلدان، پلاستیکي جیک او ګلاسونه تولیدوي چې د اړتیا وړ اومه توکي د هیواد له دننه څخه ترلاسه کوي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ شپېته پوله، یو ایرو درې نوي افغانۍ اویا پوله، یو سترلنګ پونډ 108 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ شپېته پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1000 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1400 افغانۍ.
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم نیولې شوې. نړیواله مسله راخلو. د ایران یو ډیپلوماټ وایي اټومي تړون ته د سندو لومړی ګام باید د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري واخیستل شي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د ایران دایمي استازي اسماعیل بقایي هامانه دا خبرې پرون وکړې. د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو ترمنځ اټومي موافقه په 2015 کال کې لاسلیک شوې وه، خو واشنگتن له دې تړون څخه په 2018 کال کې ووت. صالح محمد صالح راپور لري.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د ایران دایمي استازي اسماعیل بقایي هامانه وایي د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د ستنېدو لپاره د لومړی د امریکا متحده ایالاتونو ګامونه اوچت کړي. هامانه د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تر دې مخکې ایران له خپلو اټومي تاسیساتو د نړیوالو پلټونکو پر تفتیش رسمن د محدودیتونو لګول پیل کړل. د تهران د دې تازه اقدام هدف پر اروپایي هیوادونو او واشنگتن فشار راوستل دي چې له ایران لګول سوي بندیزونه لری کړي او اټومي موافقه بیرته برحاله کړي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د اروپایي دفتر لپاره د ایران دایمي استازي اسماعیل بقایي هامانه د تهران پر پخوانی دریځ په ټینګار سره وویل دا اوس د مقابل لوري مسؤلیت دی چې اټومي تړون ته ورستونسي، دا موافقه بیا پیل او زیانونه جبران کړي. دغه راز ډاډ ورکړي چې بیا به سرغړونه ورڅخه نه کوي. هغه د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وروستیو څرګندونو ته هم اشاره وکړه چې ویلي دي په مخ کې یو منطقي لاره لیکسته. ایران د تیرې دوشنبه په ورځ تایید کړ چې د 2015 میلادي کال اټومي تړون د اضافي پروتوکول تطبیق یې پای ته رسولی. د دې پروتوکول لمخې نړیوالو مفتشانو کولای سوی په ناڅاپي توګه د ایران د اټومي تاسیساتو اړوندې ساحې تفتیش کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې په 2013 میلادي کال کې له اټومي تړون د واشنگتن د وتلو او په تدریجي ډول پر ایران بیرته د بندیزونو لګولو اعلان وکړ. ایران د هغه تړون لمخې د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وو. د امریکا د اوسنی ولسمشر جو بایدن ادارې هڅه کړې چې له اټومي تړون نه د تهران له سرغړونو سره سره د امریکا د پخوانی حکومت هغه پریکړه بیرته واخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په ننګرهار کې یو شمېر ډاکټران په دغه ولایت کې د تنفسي موسمي ناروغیو زیاتوالی اندېښمن کړی دی. دوی د دغو ناروغیو د زیاتوالي لاملونه فقر، بېوزلي، کډوالي او د هوا ککړتیا یادوي. دوی د موسمي ناروغیو کچه په ماشومانو کې ډېره لوړه بولي او روغتیایي سپارښتنو ته د کورنیو د پاملرنې ټینګار کوي. په دې اړه له سیمې راپور لرو.
زکام، سینه بغل او د ماشومانو تنفسي ستونزې هغه ناروغي دي چې د ډاکټرانو په خبره کچا یې سږ کال د یخنۍ په دې روان موسم کې د ننګرهار په مرکز ولسوالیو کې لوړه شوې ده. د ننګرهار د حوزوي روغتون د ماشومانو څانګې مشر ډاکټر واحد الله حبیبي وایي د تیر کال په پرتله یادې ناروغۍ څو چنده ډېرې شوې او لاملونه یې کډوالۍ، فقر، بېوزلي، په یوه خونه کې د ډېرو خلکو اوسېدنه او راټولېدنه او په ځینو سیمو کې روغتیایي اسانتیاوو ته نه لاسرسی یادوي.
500 تنه ماشومان زموږ په وارډ کې روزانه بستر کېږي. تعداد د بسترونو ډېر زیات ده چې حتی کله کله مریضان په ځمکه پراته وي یا مریضان ته چوکۍ هم نه رسېږي. چبرکټ خلاصه کوي، عوامل یې ډېر زیات دي.
ښاغلی حبیبي وایي د زکام له امله د مړینې کچه کمه ده، خو یوازې د ماشومانو سینه بغل هغه ناروغي ده چې که په وخت درملنه ونه شي نو د مړینې امکان یې ډېر زیات وي. د کورنیو په ځانګړي ډول میندو ته سپارښتنه کوي چې د خپلو اولادونو سمه ساتنه وکړي او د ناروغۍ پر مهال په درملنه کې له ناغېړۍ ډډه وکړي.
په موسمي ناروغیو کې یوازنۍ ناروغي چې هغه ډېره خطرناکه ده هغه سینه بغل ده چې ډېره لوړه کچه مړینه رامنځته کوي، چې حتی د 30% شاوخوا کې په ماشومانو کې.
د موسمي ناروغیو په اړه د ډاکټرانو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ننګرهار په ډېری لرو پرتو سیمو ولسوالیو کې خلک د روغتیایي اسانتیاوو له نشتون او یا کمښت شکایت کوي. د حصارک ولسوالۍ اوسېدونکي بخت بیبي خپل 2 ماشوم درملنې په موخه د ننګرهار سیمه ییز روغتون ته راوړی او بستر کړی دی. دا په روغتون کې پر هر بستر د 2 یا 3 ماشومانو یو ځای اوسېدو ته اندېښمنه ده او وایي چې دا چاره به د دې لامل شي چې ناروغۍ په اسانۍ سره له یوه ماشوم بل ته انتقال شي. بخت بیبي ټینګار کوي چې میندې دې په کورونو کې خپل ماشومان پاک او تاوده وساتي او همدا د ناروغیو د مخنیوي لپاره تر ټولو مؤثره لاره ده.
د ماشومانو حفاظت وکړي، ګرمې وساتي. نو هر یو مریض چې دی چې چپرکټ کې یو پروت چې د هغې صفایي پاکې او چې دا داسې شو د یو مریض بل مریض ته مریض ته داخلېږي که نه چې صفایي ښه دي که نه او چې داسې ګڼه یو ډېر دی نو هغه مشکلو ته پیدا کړي. نو په یو کټ کې اوس دا دوه
که څه هم د ننګرهار د لرې پرتو سیمو ولسوالیو خلک دغلته له روغتیایي اسانتیاوو راضي نه دي، خو د ننګرهار روغتیایي چارواکي بیا وایي چې دوی په دې اړه جدي دي او په راتلونکي کې داسې پلانونه لري چې له مخې به یې د موسمي ناروغیو د مخنیوي په برخه کې اغیزناک ګامونه پورته شي.
ستاسو له پیغامونو
ایم د جلال آباد ښار نه د حافظامه ښوونکو یو تن ما در سره په اړیکه کې مونږ په نګرای کې 200 حافظامه ښوونکي او د 200 نه 300 ته د 200 نه نوي کال د حمل ثور جوزه ماشونه اجرا کړي. 200 ماشونه د حمل ثور جوزه پاتې دي. وزارت سره په اړیکه کې ولایت مقام سره په اړیکه کې ریاست مقام سره په اړیکه کې راته وایي چې بودیجه پاس درته درکوي. بودیجم پاس هیله کوم چې زر تر زره دوی زمونږ په مورد ماشات اجرا کړي. دوهم دوی مونږ سره د راتلونکي تشکیل ژمنه کړې وه، ریاست مقام، ولایت مقام، وزارت مقام او نور سنا جرګې الله دوی په دې باندې دوی وفادار دي. السلام علیکم. رحیولان در خبر کوم د لغمان ولایت نه. موږ ولسمخه په دغه پیغام ده چې لغمان ولایت کې ډېر فقیر او غریب خلک دي. کوم شی کوم مال چې په کاندار واخیستل کېږي اوس په هغه په موږ په افغاني لاس سره کړي. موږ لغمان غریب ولس ته یو لږ ور نظر وکړي او دغه مالونه زر په زره دي. ارزان کړي. والسلام.
بله سلام علیکم. زه ستاسو ګرانه خور د بلند سیمې څخه خبرې کوم. موږ پرای ساینه مرګندې د بلند سیمې څخه کمربند یا خواته د ځنګ په کوڅه څخه یا خوا ګرځ کمربند موږ ساینه ګرځ بند پاتې دي او مرستې راځي نورې خورې موږ دغه سي پاتې دي. زه غواړم موږ ته غان څه دی او موږ اواز وای والی و دروغ ځای په ورسېږي. موږ فکر یې واسنه لرو د کړې په سړی کې پراته یې د خپل کمان څخه دی.
زلمی اخلاقی ما د کندهار ولایت څخه تاسو پیغام بیزم ما د اشرف غنی او ټول ګوشکل چارواکو څخه دا هیله ده چې په کندهار ولایت کې بیکاري او بیروزګاري او سرسیدلي دي چې ځوانان بیکاره هیڅ حضوري کېږي نو نشو او نورو کارو ته لاس اچوي. دولت هم دا غوښتنه ده چې دا ځوانان ته کار پیدا کړي تر څو دا ځوانان په کار اخته شي. سلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د غزنی او پکتیکا ولایتونو اوسیدونکو وایي د سردی بند ساحه دی ملي پارکونه مول شي. دوی وایي په دې کار سره به دا بند په یوه تفریح ځای بدل شي او خلکو ته به کاري فرصتونه پیدا شي. دا تاریخي بند د غزنی او پکتیکا ولایتونو ترمنځ سیمه کې دی. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې
دا غزنی او پکتیکا ولایتونو ترمنځ د اندړو ولسوالۍ پاړوندو کې د مرسلي تاریخي غونډۍ ولاړه ده. دغه غونډۍ د دواړو ولایتونو له لرې سیمو څخه تر سترګو کېږي چې شنې اوبو ته راګرځېدلې دي. دې اوبو ته د سردې بند وایي. که څه هم چې له دغه اوبو څخه په زرګونه جریبه مځکه خړوبېږي خو د سیمې خلک وایي له دغه تاریخي بند څخه دې نوره اقتصادي ګټه هم واخیستل سي. دوی غوښتنه لري چې د سردې بند د ملي پارک په توګه ونومول سي. د اندړو ولسوالۍ قدرت الله چې دا وخت د غزنی مرکز په کډوالو شارګوټ کې ژوند کوي د سردې بند د ملي پارک په توګه جوړېدل د اقتصادي ګټو تر څنګ د تفریح ځای لپاره هم یو ښه زمینه بولي.
زما په نظر باندې که چیرې په غزنی ولایت کې داسې یو اقدام و چې هغه هم د بند سردې په سیمه کې نو دا به یو ډېر ښه نیک اقدام وي. په دې خاطر چې دغه بند سردې چې دی ډېر ښایسته بند ده نو غزنی ولایت ته به ډېرې ګټې ورسوي.
قدرت الله زیاتوي که دا بند ملي پارک وګڼل سي کورنۍ او بهرني سیلانیان به ورته رامات سي. دغلته به د مرغانو او کبانو د غیر قانوني ښکار مخه ونیول سي او په زرګونو ځوانانو ته به پکې کاري فرصتونه برابر سي. احمد وایست غزنی اوسیدونکی دی. دی هم په هر اړخیزه توګه د دغه پارک جوړېدل ګټور بولي.
دا خو د خلکو دپاره ډېره ګټور کار ده ځکه چې په افغانستان کې د بیکاري سطحه بهي لوړه ده. دغسې کارونه کې کولی شي چې خلک په کار باندې سي هغه بیکاري کچه څو راټیټه سي او خلکو ته کولی شي هغه پیسې یو شی عاید ترلاسه کړي خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
احمد وای زیاته کړه چې پر دغه بند پانګونه په نورو ګټو سربیره زرګونه جریبه شاړو مځکو ته د اوبو ورکولو سبب کیږي. د دولت او خلکو لپاره په یوه ښه عایداتي سرچینه بدلېدلی سي. د سردې بند چې د غزنی او پکتیکا ولایتونو په اړوندو کې موقعیت لري نو د پکتیکا ولایت اوسیدونکو هم د دغه کار غوښتنه لري. عبدالباري نعیمی وایي د غزنی او پکتیکا ولایتونو د ولسونو غوښتنه دا ده چې سردې بند ملي پارک سي. د ده په خبره نه یوازې د غزنی پکتیکا بلکې د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکو ته یې هم ګټه رسیږي. په عین حال کې به دولت ته د عوایدو سرچینه هم وي.
سردی په بند پارک جوړېدل د پکتیکاوالو غوښتنه هم ده. خصوصي سکتور له لارې بعضي خلکو وړاندیزونه هم کړي وو مخکې چې که په دې ساحه کې موږ پانګونه وکړو او دغه ځای په قراردادي شکل راکړل سي بیا فکر کوم د دولت یا د ښار جوړولو د استازیو لخوا کوم شین څراغ نه ورلګېدلی.
کله مو چې د غزنی له والي سره د خلکو دا وړاندیزونه شریک کړل هغه وستایله وی ویل چې په دې تړاو به له مرکزي چارواکو سره خبرې وکړي. بریج جنرال سید عمر نورستانی وایي موږ په سردې بند کې یوازې د ماهیانو د فارم د جوړولو په برخه کې پلان درلود خو چې خلک د ملي پارک خبره کوي نو موږ سره له سبا اړیکه نیسو او ورباندې کار پیلوو.
ملی پارک په حساب دا خطره ده او ښه نظر هم ده. موږ به یو پیشنهاد ولرو پاس کابل مشرانو ته هغوی سره به تفاهم وکړو انشاءالله په دغه برخې به سر د سبا نه به کار شروع.
دا اقتصادي سوله ایزو او تفریحي ګټو تر څنګ تاریخ پوهان د سردې بند او تاریخي بند ګڼي. لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلال زای وایي 300 کاله وړاندې احمد شاه دراني په دغه سیمه کې د غرونو د بهیدونکو اوبو او په ورته مهال د هوا روزمه کوشتون او ورڅخه د اغیزمنې ګټې ترلاسه کېدو اړتیا ته په کتو د سردې بند جوړولو ته اقدام کړی و. اټکل دا دی چې احمد شاه بابا د دغه بند له جوړېدو سره غوښتل دا سیمه سمسوره او شیر
سردې بند د افغانستان د بنسټ ایښودونکي احمد شاه بابا په وخت کې ایښودل شوی دی. مرحوم عزیز الدین وکیلی پوپلزایی په خپل کتاب غزنی په دوو وروستیو پیړیو کې لیکلی دی چې د سردې بند کار د 500 طلایي تومنو په لګښت په 1144 قمري کال د اعلیحضرت احمد شاه دور دوران د فرمان له مخې کارونه پیل شول.
دا سردی بند رغولو چارې په دوهم ځل په 1446 کال د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال پیل سوی وې چې تر کابو 1450 کال پورې دوام درلود او لای هم د ځینو کانالونو او نورو برخو کارنه لدی عمله بشپړ نه سول چې جګړه ور باندې راوړاندې سو.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
دولس بجې او دېرش